یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې ستړي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شو کسانو یو لویه شمېره تشکیلوي. یو این ایچ سی آر د هغو کسانو شمېر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 90,000,000 زیات ښودلی چې دا اوړم کال په پرتله له 8% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړي دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او جنو خوندې فرانیزی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغه شورا کمشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګیدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم ته بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوې دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشري حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې تیره مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او ښځو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخې دي.
اجازه راکړئ واضح ووایم، هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باشلی د شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي. افغانستان کې پر ښځو په جبري ډول د مخ پټول، له کاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغې غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې یې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
جوان
آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران ځپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیې یادې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو او خبریالانو پر نیولو نیوکې. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یو ول وروستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي. طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکي اجمل حقیقي اتونه کړي او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خودو څنګ مشره هیدربار
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستې. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لیږي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاروه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندي چې غلام مجاهد د دوشنبه په ورځ د بی پولي خبريالانو لخوا په افغانستان کې د 200 نیول شویو خبريالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبريالان چې نیول شوي جنايي قضيه لري. هغه څه چې خبريالان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه یې د وهلو له عمله شنخکاري له خلکو بخنه غواړي. له ډېرو حاسو سره سره ونه توانېدو د خغلي حقيقي له کورنۍ سره په دې اړه خبرې وکړو. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کې دي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانېدلی چې له دوی سره وګوري. د بی پولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیرې میاشتې راهیسې مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد، بصیر مصمم، اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولی او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبریالان بیرته خوشی شوي او ځینې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوګیست وربه شو د نورستان زنګلونو ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مړ شوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډېر دی وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلی دی
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکزه مسلکي ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته اعاشه لبلنی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي په نورستان کې د اور وروسته له دې لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخې ځنګلي ساحې په ایرو بدلې کړې د خوست ولایت موساخیلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلی خو د ځایي خلکو په هڅو یې د پراختیا مخه نیول شوې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ورم ورځ یو وار بیا په دغو ساحو کې اور ولګید خو اوس شدت کم شوی دی
ځینو ځایونو کې لږ لږ اور بل شوی و چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او عقبور یې ډېر زر کبو کړو اوس 200 کسان د دې اشر خلک چکم دي دا تیار آماده ناست دي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي نو تر اوسه پورې د همدامره حفظ او مراقبت روان ده
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړی شوي دي خو تر اوسه پورې اور تر ټولو ډېر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولی دی د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره لږه ساحه ده
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډ څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د درملو د نرخونو لوړیدو شکایت کوي او وایي لیوې خو د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بې عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بې روزګارۍ او اقتصادي ستونزو عام ولس سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي
زړخوګای نشته چې وروره د خلک ډاکټر وي که دواخانې والی چې دوا پهغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم په نیمای ګټه اخلي یوه نسخه وروره 8000 9000 10000 روپۍ تمامه شي د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي 100 روپۍ هلته اخلي هلته یې په تاوان 1500 خرڅوي اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکې 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کی باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري ځینې خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي
دوی زیاتوی چې د درملو دی بای لوړوالې لامل به روزګار خلګان د خپل ناروغانو علاج نشي کولای د تخار ولایت مرکز تعلقان خار یو وستونکو محمد یاسین وای
او دغه دوا ډیره قیمته شوی دی یو پاکټ ګولۍ 10 روپۍ دغه اوس په شلو دی شو په دوا رسې دا دوا ټول قیمته شو دی موږ غواړو چې د امارات دا چې د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي
پنځه‌درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختیځ زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي، او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یو پلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کورمخه کې دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا گاونډي هوادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به وچلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجی ماته کړي و مالته چې بل ټیکړي و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه یا خسته ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو. مات
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده. هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي دغه ټول وایي بی تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر وایي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر میچل بشلی چې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا 15مې غونډې ته خبرې کولې وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري چې له دې امله د کورونو سرپرستې میرمنې د لوړ عمر کسان معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سختې او تیارې شېبې تجربه کوي. هغې ویلي سره له دې چې 13.1 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، دا خدمات ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. نوموړی د دې ستونزو علت د یوه کارنده ملي میکانیزم نشتوالی بولي چې د افغانانو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت به په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجیګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانونو او پیټرولیم وزارت ویان نسمت الله برهانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجیګک په کان کې 1500 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 83.5 افغانۍ، یو یورو 95.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 113.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.68 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 441 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخې ته خره خلاص تویم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو، تر هغه وروسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یوه ټولنه جوړه شوې ده. خو نوریاس نوري دا راته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره یې کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي، او هغه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی، او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یوه ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې میرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو ترڅنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمېر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کېږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپلې کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کېږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کېږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسېږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو. تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکې د هغوی د تربیې ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل. خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کېږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کېږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر اوږو د هغوی بوج بلل کېږي. خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي، لوری به یې مثبت سي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات د هلمند نه دالی د ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړي چې تر دغه پورته رانه نیسي. او بله خبره دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ژنګ کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بازلا کوربه څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلي، دسه غریبان خلک پاره دي ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوسه پرې واله نه راایستلي، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور به ټول چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزت الله د روزګار ملت کتاب لخوانی اوسېدونکی یم. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار د کتاب لسوالي کې مخابراتي سیستم هېڅ وجود نه لري. یوازې بې سیم په ډېر کم فیصدي سره کار کوي، هېڅ کار نه کوي. نو لوړ پوړي چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ د کتاب لسوالي ته د مخابراتي سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي دی، یو څک اوبه نه ده، حیوان پیدا کېږي نه، د انسان پیدا کېږي. موږ د دغه حکومت څخه دا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کرایله کړي، پلار هلته کاسه ډکه ده، هلته نو دا موږ په صد لر خو داس موږ د څه وخت غم کوي دی دی موږ ته د څه وخت ګټه موږ سره رسېږي ده. ورور یې نو کې اوبه دی رایله کې نه ده، حیوان اوبه سره نه، د انسان اوبه سره، هلته بوکرا ایډه کې وي چې دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. د یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ ځو په اوبو پسې، د خوراک په اوبو پسې. هلته د بلې خواته ګراني ده چې یو لیټر تور تیل په 2500 روپۍ دی. ورور موږ دغه غږ تر حکومته پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډېره زیاته سخته ګراني ده.
یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15,000 افغانۍ دی. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په حیث دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دي باید کښته کړي، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 500 غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي تیر 2020 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي، چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. نور بس دی پروګرام په بخښنه سره.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیز ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدیت خوارو.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو به برخې کوي. باچلی همدارز لښ پژم ټولګي د پورتنجونو د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زدکړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړي توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستي په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پریږدي یا پښتنې لري د واتس اپ لارې مشته خپل ژغیز پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره د 00420221124601. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامون او نیکلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
بله لکه تاس چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې اوس مهال د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسې د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تفسیر لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د ښځې په اړه زه ووایم چې ښځه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره یې په اړه ووایم بیا هم کمه ده. ښځه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې، یعنی په امارت نظام کې، د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسته بله د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راځم. مننه استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
بله
اصولی صاحب، تاسو ژغ اوس موږ ته راځي، مهرباني. بله، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وړ وضعیت سخت اندېښنې وړ دی، او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم، او زه تاسو د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم، او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دوی په دې نه پوهېږي، کاشکې دوی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه، چې دوی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه، او د دوی خپله په خپل پښه تېشه وي. نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې، نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیواله څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای، او دوی زموږ لپاره هیڅ نه دی کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم، او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي، او یو څه وکړي د انجینر د مکتب بشوي کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده، چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر، تاسو ته غونډې د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکي امپارن ته، او د راډیو ټولو مینوال ته سلامونه ونیک وړاندې کوم. فرېد چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی، او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم، او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم، چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا ویروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو بخش کې وو.
مکاتب رخصت شد. داغی نوروز تا دا جلسه هم کار که هم دا مشکلات دا کرونا و بیا تغییر دی رژیم دا دولت شد چراغی که هم سپونده خاصتا دا کزتا را پای ولار شوی. او هم چه داغا دا جلسه ها یو کال دا جوزا میاشت آخر شوی ورتی منگا تاست تباسو نو پده که هم ترو تا پوری دا زکاون کو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دا ټول مشکلات خو زه ترامنځ شوی دي د دې په مخ دروازې بند دي او دا یو لوی ننګونه ده زموږ په نظر او مونږ په دې خبره مخکې ګیله من هم یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خو زه ترامنځ کېږي سره د دې نه چې د افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی نه ثابت ټول اسلامي دی خځې هغه وخت کې هم په ایجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځی ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځی ته راشي ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده دغه یو مشکل نه ده ستونزه نه ده د ښځو په وړاندې
مننه ډیره صافی صاحب بلې زه بیرته تاسو ته راځم لیما هم درد صاحب زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کلی ټی کلمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دې ویلی دی چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري هیله لري او دې ویلی دی چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کېږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي؟
بله اوس د دې سره هم نظر یم ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعاً زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دی رسېدلی. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنه کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سوي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي څومره مشکلات سره چې دوی مخ په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي د څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصده د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وړي ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دي ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي ته برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا اوس هم دوی غلې ناستو په یو کال کې موږ ګیلمن یو د ګرد جهانیانو سره جهانیان ډېر کارونه کول سي په دې خاطر چې
طالبان باید هم داخلی هم خارجی مشروعیت لاست را ورید دی که دا خبری بنامه که انتواه که قرار نیسی نوزه که دا خبری مصبت دی مجو امید لرو چه دا غسی غنجی او دا غسی پشارون پر دی باندی راو رسی گنجی خدا لی دی پا دی پوسی چه لکه چه خلی نووی چه افغانستان مکاتب گرد پا اسلامی جاب را پلن ایس مشکل پا مکتب که مجو ندلو دی دا اخلاقی لنهازه لججی اسلامی لنهازه ایس مجو مشکل ندلو نو دی خون دا غتا باید پام و که چه دا خدا لی نوش چی شي د دې تر اوره دا چې ګور باید په کور کې تک شینو په وګښه یو نه یو انسان به د خلاص په کور کې مخشین دی خپل کار کوي تا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دی جواب ووزي نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته دی غوښ ورسي ځان دې په انځوا کې پریږدي او مکتبونو دې د جنو پر مخ خلاص کړي مو امیدوارم چې دا کار وسی او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول شي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی سي که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو بې سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دی ایجادوي هم د اقتصاد له نګاهه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه ده هر نگاه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیات او روزو لري چې په آینده کې څه باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ د پاره د اجتماع د پاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا هغه وجهل خو زم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړي په دې پر ژوند کې هیڅ نور امید نشته دا غوړي چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهېږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو تاسو خلک خدای ووژ څنګه کېږي
مننه اصولي
صاحب
بله صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغستون زو حل ولټوي مشته په ځینو مواردو کې شوزو ویل دي چې کدوی مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنو هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوزو د پار نارینه راولار سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
اولین دا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصلي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینې کا تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کوم د هغه وخت چې د غږ واوري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د قدرنجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولاد هم دی او په دې کې نارینه هم تعین دی دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده
دی هم کولای شي چې زینا پښتوانی وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلېږي. کچېره دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بنظمي وي هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیري د عامه پوهاوی ده هر څه کولای شي تبلیغات پرې شروع شي. خو ولې شکوله نارینه کولای شي لاړ شي هغې تظاهراتو کې دوینه چې ښځې تظاهراتو کې هغه که نارینه وغواړي کولای شي خپل الکان هم مکاتبو ته پرېنږدي. دا یو حل لاره کېدلی شي. کولای شي چې خپل نارینه الکان پرېنږدي مکاتبو ته ووایي چې چیرې نجلۍ نه شي کولی مکتب ته لاړ شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي ځکه منګه په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. منګه نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي. نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي. نارینه ډاکتر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغوټه ده هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو. کولای شو مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه په نجونو باندې زما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاو. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ. هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه د ټولو پلرونو نه ورونو نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بله صافی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دي. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي 1,00,000 څخه تر 9,00,000 پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله ډېر د اندېښنې وړ خبره ده ځکه موږ په سیلي شرایط کې د قرار عمومي خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته. یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کوي ځکه چې کمرنګه په جامعه کې فین موږ د شار استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟
دغه نور فشار تر دومره فشار لاندې زموږ استادان دي دغه ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دی دی په زور د کورو څخه حاصل کیږي کاره اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه څنګه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي د دې په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته لاړ شي ځانونه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي د یو سوالي ته ولاړ شي یعنی تاسو خپل یعنی د دې فکر کې کار یو شونډي شروع شي او استاد د شهر څخه ول سوالي ته په څو ساعته کې رسیدای شي دا یو لوی بهانه ده دا د شو د استقبال د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سل نور بهاني نور څنګه من تراوړي چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دې هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې به آیسته آیسته صفر ته ورسي
مننه ستاسو له دغه نظر څخه اصولي سب په دې اړه باندې کتاس مشته وایس چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري ستاسو د یوې په هنتون د استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې
Но да себе че узко може шли за теорию, как сам мужта се повежу, че хак по джаханке, по иштумаке, по хазайке хак на ворковал кижи, хак оштал кижи. А к мужу уста да, умарю, что дитя че дей байди, байди, дити, да себе че да талибану ца салай хар на ватава кулери. Шайд дей да хушуна сара маха махты, шайд да тал, да тал ауда шаяни. زه دا نظر نشم ورکول کې یو ځل مې نظر دا غوښتي چې دا د جرګو وطن دی لکه یو کې دا زموږ نه نه دی او دې خپل دا اقدام وکړي چې د فزنار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلته مې زه ته وکړي او د وروته وګورئ چې دا ویجاوبونه د مبي سره نوښته کوي استاد سيوري چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه او زموږ شېدي بواسوادي دومره ځوان سوځول وژل کې وژل په دې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېدی دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شوزی به دې چې ژوند به تریخ و ځان ته به نور وژل دا خو مشتاسي او دګل د رادیو د تلویزیون د ریس چې ډیر پیښې دي دا ګرده یوازینی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دی لطف کی دغه ایجاب موش خو ایجاب بی ایجاب نی گزیدلی او نبا و گزید موش خپل دین خپل وجدان اجازه نور کی این طالبان تا اجازه نستا دا خبر موش تاو کی دا دا شرم زایده و سستانک زای سایت لوری تحصیل کی اپا خو از موش اشرار سایدان چو اغا چه هم رالی ګټ دا ولادو نه په خارج کو او وسو په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دیم د غسی د خپل اولادو نه په لندن فرانسې کې نو ولې یو مسلمانو وایي چې مسلمانو نو تاسو خپل اولاد ته تحصیل کې وځي او اولادو نه پرېږدې په کور کې د ښینو او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسېږي او د بل اولاد په کور کې شي دا د دې جمعیت د پاره یو بلاد مست په کډش کنه په دغه ور کې سوزي وطنی که لطه جهل او نادانی دید که نوز مملکت با سواد وید نوز دست نکیدو و دقیقه هستر حتی نسل دا چیدلی هر با سواد انسان تیشه سلی امر اربانی وکی البته با سواد چی ام علم بلری او دانش او عمل هیچ وقت دا چاب خبونو غد نخطا ویدی خپل لار خپل دا خپل علمیات با اساس تاکی خپل سرنوشت خپل تاکی بد بختانه جنور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو نور هم پسې بدبخته په دې بدبختۍ کې دی به هم پکې غرق داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نظر تاسو فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبرې باور وکړئ چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه استاد لسانس وه اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بیکار او سپای مسو پر کور کې نه دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کول هم د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي په بل میاشت دغه څه په سرو وشکو وایي ژړه نو اوس به هغه څنګه کوي دغه مسلمانان دي حضرت محمد
که دوی د اسلام پیروي کوي. حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی و وښي حضرت عمر یو وشکي انګور ورته راغلو رویا رسول ته خدای دا واخه روژه دې مات کړه. په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکي انګور ورکړي. درې واره دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول خدای زه د انګور تا ته رمڅه در روژه دې مات کړه تا هغه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد ته دی ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې دین پیروان یاست، غورې وایي چې موږ اسلام راوړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک ما وشي دا خون وشل دي. یوازې وجه خدای نه دی چې ته توپک واخله ګلې والا دا خون وشل دي چې تا ښځو
ډیر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اوریدونکو، زموږ له درو سره میلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.